سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې سوینند خالي ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 23 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزار عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ خوشاله بیاست. په د افغانستان په لشکرګاه کې چا برید د دې ترڅنګ د نقیب مسعود د وژنې په اړه رپورټونه او 219 پروګرامونه د روشانه مستقبل او بخت ستوري درته لرو. په پایل کې به مجید بابر خبر ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د لکی مروت چارواکی وایي د پولیو ځنډیدلې کمپاین بعد د ګل دوره دنا بیا پیلېږي. تیر ورځ د افغانستان په هلمند کې د بمی چاودنې له امله د وجل شو شمیر 400 ته رسیدلې. امریکا د ایران په یو کمپنۍ او یو شمیر کسانو د انټرنیټي غلا تور پورې کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر شایان جاوا وایي چې د سیمې یو شمیر خلکو چې د پولیو د واکسینو ناکم انکار کړی و هغوی سره خبرې کامیابې شوې او دا کمپاین به د راتلونکي پیر ورځې نه بیا شروع کیږي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل دی وایي چې دا کمپاین به دوباره شروع کیږي او په هغه ورځ به شروع کیږي چې کومه ورځ دې د پاره ټاکل شوې ده. او دغلته کې د بیزی خویلو سیمې یو شمیر کلو د دې واکسینو نه انکار کړی او د خپلو مطالباتو دپاره د پوره کولو لپاره د دې نه انکار کړی و. شایان وویل چې دې کمپاین کې به د لکی مروت 2 لک ماشومانو ته دا ساسکي ورکول کیږي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وجل شو شمیر 400 ته رسیدلی. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان ژوبل شوي هم دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم وجل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک بیګا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل پیښه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې وشوه. چاودنه په موټر کې د ځایي پر ځای شوو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د پاکستان د ورځې په مناسبت ولسمشر ممنون حسین یو شمیر ملکی او غیر ملکی کسانو ته سرکاري اعزازات ورکړي دي. دا اعزازات 50 کسانو ته په پوځي او 30 کسانو ته په ولسی خدماتو ورکړل شول. تیر ماښام په ایواني صدر کې د یوې دستوري پر مهال یو شمیر کسانو په تعدادي توګه د ولسمشر ممنون حسین نه دا اعزازات وصول کړل. د ایواني صدر نه خبر شوی فهرست کې د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ترڅنګ عاصمه جانګیر د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي د کرکټ لوبغاړي شاهد اپریدی یونس خان دینی عالم مولانا حسن جان د آثار قدیمه پروفیسر ډاکټر صمد خان د آی ټی پروفیسر زابطه خان شینواره ډاکټر بشیر احمد او پروفیسر ډاکټر آصف الله خان شامل دي. د لندن میئر صادق خان او یو شمیر نورو غیر ملکیانو ته هم دا اعزازات ورکړی شوی دي. امریکایي چارواکو یو ایرانی کمپنۍ او نه ایرانیان تورن کړي چې د ایرانی حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د امریکایي حکومت د ځینو ادارو په سلګونو پوهنتونونو او لسګونو کمپنیانو نه په لویه پیمانه ډیټا غلا کړي. تیر ورځ د امریکا مرستیال اټارنی جنرل راډ روزنټین د محکمې انصاف د ځینو نورو چارواکو سره په ګډه د دې تورونو اعلان وکړو. امریکایي چارواکو زیاته کړي چې د دې کسانو تعلق د هغه مبنا انسټیټیوټ سره دی چې د ایرانی حکومت لپاره د 1300 کلونو انټرنیټي معلومات غلا کوي. د چارواکو په خبره دغه کسانو په ډیرو وختونو کې د ایرانی حکومت او په خاصه توګه د ایران د انقلابی ګارد په وینا دا کار کړي. امریکا وایي مبنا انسټیټیوټ په خاصه توګه د ایرانی تحقیقاتي ادارو لپاره د معلوماتو غلا کولو لپاره جوړ کړل شوی و. اټارنی جنرل وویل دا کسانو عدالت ته مطلوب دي او که د ایران نه بهر د سلو نه زیاتو هیوادونو ته دوی سفر وکړو نو هغه هیوادونه به امریکا ته حواله کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د قرضو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري. خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 اربو ډالرو بل لاسلیک کوي. د ولسمشر ټرمپ دا کار به هغه اندېښنې چې د دریم وار لپاره د امریکا د حکومت د کاربندۍ امکان رامنځته کړی وي پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په دې بل کې زیات موارد شته چې زه یې په اړه خوشحاله نه یم. زه به بیا هیڅکله داسې قانون لاسلیک نه کړم. ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې په قانون کې داسې زیات موارد ځای شوي وو چې د امریکا د پوز د جوړونې لپاره لاسلیک ته اړ شو. تیره ورځ یو وسلوال کس د فرانس په یو مارکیټ کې درې تنه وجلي او شپاړس تنه یې ژوبل کړي دي. د فرانس پولیس ویلي چې حمله کوونکي په یو سوپر مارکیټ کې یو شمیر خلک تک څلور ګنټې یرغمل کړي وو. د پولیسو په وینا حمله کوونکي 25 کلن وو او د پولیسو له لوري په ډزو کې وجل شوی. خبري جانسونه وایي چې هغه د فرانس وګړی او په مراکش کې زیږېدلی وو. د رسنو په وینا حمله کوونکي تر دې مخکې په وړو جرمونو او د نشهیي موادو په راکړه ورکړه کې ملوث وو. او تازه خبر د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي داوه کوي چې په هسکه مین او خوږیانو ولسوالو کې په تیر یو شواروس کې د بیلابیلو هوایي او ځمکنو عملیاتو په ترڅ کې څوارلس داعشیان او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دا بریدونه د هسکه مین ولسوالۍ په مهترخان ابا او غت سیمو کې بې پیلټ الوتکو کړي دي چې پکې بهرنیان هم شامل ول. خوږیاڼي د دغو بهرنیانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او د یو شمیر شکمنو کسانو د نیولو دعوی هم کړې. د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې دمه د یادو عملیاتو په اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زمبابوې په پلازمینه هرارې کې د آیرلند له لوبډلې سره مخامخ شو او په 15 وکټونو یې لوبه وګټله. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابا را اوریدل. افغان ولسمشر پرون په لشکرګاه کې سوي برید غندلې دي. دا حمله یو عیني شاهد
زموږ سره وتلو وروسته د چودنه تر سره ته موږ ډېر ورته نږدې وو. اواز یې ډېر لوړ و د ویرې حالت وو په ځغاسته کې وو.
د نقیب وسود مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونور د چهارشنبې په ورځ له هغه وروسته عدالت ته حاضر شو چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته دړکه ورکړه چې که حاضر نه سو نو سهولتکارو ته به سزا ورکوي. یو قانون پوه څه نظر لري؟
سپریم کورټ ته پکار دا چې په خپل آرډر کې دا آرډر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د سهولتکار پکې جوړ شوی هغه ته دې هم ملوث کړی شي.
د سیاد نومې غیر حکومتي ادارې ځوانانو ته د غیر نصابي روزنه ورکوي. څومره ځوانان یې روزي؟
او تر اوسه پورې موږ ودوه لکه ځوانانو ته مختلف تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړي دي.
او په اونیز پروګرام باختر سترګي به بیا د پښتو په لنډۍ کې د ارمان پر کلمه ریپورت ولرو.
ارمان به وکړي وخت به تیری بیا به جهان را پسې ګوري نه به یمه.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال لیدو سره اوسې. او سم د خبرونې د پایل ریپورت. افغان ولسمشر د هلمند په لشکرګاه کې د بمې برید غندنه کړې ده. دا برید پرون د لشکرګاه په سټیډیم کې هغه مهال وسو چې د کشتی یا غیش استلو لوبه روانه وه. په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او تر څلوېښت زیات زخمیان شوي دي. په دې اړه د فرشته جلال سي رپورټ اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هلمند کې پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې په داسې جنایت لاس پوري کول د خلکو مخنیوي نشي کولای چې خپل دینی مذهبي او دودیز مراسم ترسره کړي. دار خبر پانه کې د چاودنی د قربانیانو له کورونی سره د ولسمشر د خواخوږي پیغام هم خپور شوی دی. د لشکرګاه شهر په لومړی حوزه کې پرون په داسې وخت کې چې ډیر خلک د کشتی یا د غیژنیونی د یوې مسابقې لیدو ته د غازی محمد ایوب خان په لوبغالي کې راوځي شوی وو چاودنه وشوه. د ازادي رادیو خبريال وای چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې خلک له لوبغالي وتل او مسابقه پای ته رسیدلې وه. د هلمند والی له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودونکو مواد په وسره چا موټر کې ځای پر ځای شوی وو. په چاودن کې څوار لستنه وژل شوی او لشت لژه او څلوېښتنه زخمیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د رپورټونو په حواله زخمیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول شوي او د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. د لشکرګاه اوسیدونکی مدثر دعوت چې د چاودنې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وایي چې په غازی محمد ایوب خان لوبغالي کې د نوروز د لمانځلو لپاره د کشتی مسابقې روانې وې او له نورو ولایتونو هم سیلانیان ورغلي وو.
آواز ډیر لوړ و، نو یو وحشي حالت و، یو د ویرې حالت و. د کسان دلته ټپیان شوله، شهیدان شوله، یعنی ټول ویرېدلي و، په ځغاسته کې و، څوک نسو تللی، بس دغسې والو.
په لشکرګاه کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قربانیانو کې د ماشومانو په ګډون ډېر ملکي وګړي دي. تر دې مخکې په کابل کې پر یو شمېر ملکي خلکو چې د نوروز د لمانځلو لپاره یې تیاری کوله، په بمي حمله کې ګڼ شمېر کابل ښاریان ووژل او زخمیان شو.
د فرشته جلازی رپورټ موردی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلی چې په پاکستان کې د جوډیشل مارشل لا ځای نسته، او په دې هیواد کې به هر جمهوري طرز او په دې هیواد کې به پر جمهوري طرز حکومت وي. ثاقب نثار د خبرو تیر ورځ په لاهور کې د یو پاکستان د یومې پاکستان په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وکړه. دا چې جوډیشل مارشل څه ته وایي او په پاکستان کې ولې په دې اړه بحثونه کېږي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ سی انیزا عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. چیف جسټس ثاقب نثار په لاهور کې د وینا پر وخت هغه ګنګوسی رد کړي چې ګواکې په دې هیواد کې به جوډیشل مارشلا یا عدالتي امریت لګول کېږي. نوموړي وویل چې جمهوریت ته د زیان رسولو اجازه به هیچا ته ورنه کړي.
نه به له بهره او نه به له دننه مارشل لا لګول کیږي. د جوډیشل مارشل لا په اړه چې کومې خبرې کیږي، په آئین کې د دې هیڅ تصور نشته. په پاکستان کې یوازې یو طرزی حکومت دی، او هغه طرزی حکومت یوازې او یوازې جمهوریت دی. دلته د خلکو د رایو ارزښت شته. په دې هیواد کې چې هر حکومت جوړیږي، نو هغه به د آئین او قانون مطابق وي.
ثاقب نثار دا خبرې له هغه وروسته وکړې کله چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید له چیف جسټس وغوښتل چې په هیواد کې د جوډیشل مارشل ولګوي، ځکه د ده په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت دی. پر دې سربیره په پاکستان کې ځینې سیاستوالان په دې نظر دي چې فوج په مستقیم ډول مارشل یا امریت نشي راوستلای، نو د منتخب ولسي حکومت پر ضد عدلیه کاروي. خو دا چې جوډیشل مارشل څه ته وایي، د قانوني چارو پوه قاضي محمد انور پاړه وایي
جوډیشل مارشل وای دیتا چې آئین دې معطل شي، سپریم کورٹ جج دا اختیار کم ځای دی. اوسنی وخت کې عدلیه استعمال شوم، خو عدلیه هغه فریم ورک استعمال شو چې کوم داغي فریم ورک، خو دا چې عدلیه دا نشي کولی چې کوم کې عدلیه په خپله هم ختم شي. مارشل نشي کېدی، دا نور خبرې کېږي چې وزیر اعظم په دې مجبور کړی چې وزیر اعظم د اسمبلی ماتې کړي.
په پاکستان کې په 2010 کال کې د اتلسم آئینی بدلون د آئین په شپږمه دفعه کې هم دا بدلون راوستل شو چې هر هغه څوک چې آئین له منځه یوسي یا ماتل کړي، نو غدار به ګڼل کېږي چې د قانون له مخې سزا مرګ یا ټول عمر قید دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم دې ټکي ته په اشاره سره وایي چې فوج د عدلیه له لارې د پاکستان د منتخب وزیر اعظمانو پر ضد اقدامات وکړل.
چې مخ ته نه ماشاء الله خبرې نشي کېدې، ځکه چې آرټیکل 6 یا شپږم آرټیکل چې دی مخه ویل شو، نو اوس دې ادلیری ماشاء الله خبرې کېږي. چونکې دې مخ ته نه فوجي مداخلت لاره ونیول شو، نو بیا په غیر مستقیمه توګه یا بل واسطه توګه د ادلیری لارې دا قانون شروع شو. او موږ ولیدل چې دې ته په 2012 کې یوسف رضا ګیلانی سپریم کورټ لخوا نه ایستکړی شو. د هغه پسې چې کوم وزیر اعظم راغلو، راجا پرویز اشرف، هغه خلاف مقدمه شروع شوه. نو هغه چې نیات پوره شو، نو مقدمه ساتو نه رسېده. بیا د موږ وزیر نواز شریف هم عدلیه له لارې نه کړی شو.
بلخوا په پاکستان کې فوج او عدلیه دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی د آئین په دایره کې دننه خپلې ذمهواري ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې یو شمېر سیاستوال او مدني فعالان د پاکستان سپریم کورټ پر چیف جسټس له دې قبله نیوکې کوي چې هغه بې طرفه پرېکړې نه کوي، خو سپریم کورټ په وار وار دا اداوې ناسمې بللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالان د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کوي چې ولې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه له تورن راونور سره د مجرم په څیر چلند نه کوي. دوی تور پورې کوي چې ګواکې امنیتي ادارې هغه ته نرمه ګوښه لري. د ترګریز عدالت کې د نقیب مسعود د مقدمې وکیل هم دا خبره مني. دی وایي راونور په څرګنده مجرم دی او له هغه سره په قانون کې د نرمۍ اجازه نشته. پورې ورکړه په دې اړه رپورټ لري.
په کراچۍ کې د وژل سوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنه احتجاج کوونکي فعالان وایي پولیس له تورن راو انوار سره هغسې چلند نه کوي لکه څنګه چې له یو مجرم سره پکار ده. دوی وایي د راو انوار تر دوو میاشتو ورکېده او بیا د پولیسو لخوا له هغه سره پر نرمي ولاړ چلند پوښتنې راپورته کوي. هاشم خان مندوخیل یو له هغو فعالانو دی چې د نقیب مسعود پر وژنه د راپورته سوي احتجاج پیل یې کړی و. د مشال رډیو ته وویل
د پولیس لخوا زخه له اول ورځې زخه د پروتوکول ملاو سوی دی. اول ورځ سدای عدالت ته پیش سولې له د سره انسداد د شهادتګردي اسکاوډ ولو او دای ډیپلوماټیک انکلو ته په خپل مرزي کلل ولو او بیا دای شپ وی آی پی طریقه په جهاز کې راوړو. نو اوس د د په درخواست باندې د خپل کور جیل ور قرار کړی دی. موږ وایي چې د یو عادي مجرم دی او د مجرم سره په کار دی چې د مجرم غونځې چلند وسی.
راو انوار د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته تر وړاندې کېدو وروسته کراچۍ ته یوړل سو او هلته د ترګري ضد عدالت په یوه میاشتنۍ ریمانډ پولیسو ته سپارلی دی. په دې عدالت کې د نقیب مسعود د وکیلانو د ډلې مشر ایډوکیټ پیر رحمان مسعود هم بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا له راو انوار سره پر چلند نیوکه وکړه.
چکم انداز سره ډیر رالو بغیرت کړی عدالت ته رالو ډیر غټ پروتوکول سره رالو چکم سټاف ور سره وو هغه ډیر ټینشن کې وو دی خوشاله.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود وویل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې له یو مجرم سره دی د هغه په خوښه نرمي وسی.
هغه ملزم دی هغه گرفتار شوی دی. گرفتاری دا مقصد نه دی چې هغه به کور ته ځي هغه به هغه ته به هغه سہولیات ملاویږي چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز کوم کنسپټ دی یا پاکستان کې کوم پریکټس دی دا د هغې پریکټس د هغې قانون سراسر چې کومه ده خلاف ورزی ده.
د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی افیسر راو انوار د نقیب مسعود وژل منلی و او پر هغه یې د ترهګرو د ملګرتیا تور پورې کړی و خو وروسته په لټونو د هغه دا تور غلط او نقیب مسعود بېګناه ثابت کړ. نقیب مسعود د روان کال د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول سوی و او بیا یې لس ورځې وروسته یعنی د جنوري پر دیارلسمه نیټه مړی میندل سوی و.
داو بوروال کاکړم په دې رپورت پاړه یو همدغه موضوع ته په دې موضوع پاتې کېږي. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر ویلي چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیس په خوانی افسر راونور په خپل خوښ عدالت ته نه دی وړاندې سوی. نوموړي سپریم کورټ ته د راونور له حاضرې وروسته دا خبره کړې ده. د راونور د اتوار له گرفتاری وړاندې پاکستان سپریم کورټ ویلي چې هغه چا ته به سخته سزا ورکوي چې راونور یې پټ کړی وي. دا چې راونور څنګه عدالت ته حاضر کړ سو او د پاکستان په قانون کې د سہولتګر د مجرم د پټونکو لپاره څه سزا ده احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ته د مرکې پر مهال وویل چې عدالت د سه شنبې په ورځ دفاع وزارت امر کړی وو چې د راو انوار نیول باوري کړي. یاد وزارت د پاکستان له بیلابیلو ادارو سره د هغه د نیولو په اړه خبرې وکړې چې بیا وروسته راو انوار سپریم کورټ ته حاضر شو. نوموړي په سپینو ټکو کې دا ونه ویل چې راو انوار د ادارو لخوا سپریم کورټ ته راوستل شو. د خرم دستګیر دا بیان په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي چې راو انوار دومره وخت چاپټ کړی وو. د وزیرستاني ځوان قبلا مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو دغه پخوانی افسر د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته نابرابر راغلی کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګګي د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. وروسته د عدالت پر حکم راو انوار د پولیسو لخوا ونیول سو او له عدالتي کاروایي وروسته کراچۍ ته ولېږل سو چې بیا هلته د پنځشنبې په ورځ د ترهګري ضد عدالت د اپریل تر 28مې پولیسو ته په جسماني ریمانډ وسپاري. د راو انوار له گرفتاری وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلي و چې هغه چاته به هم سخته سزا ورکوي چې راو انوار یې پټ کړی وي. په پاکستان کې د قانوني چارو کارپو نور عالم وایي چې د قانون له مخې د مجرم سہولتکار ته تر ټول عمر قید پورې سزا ورکول کېدای شي.
پاکستان پینل کوٹ کی ہوتا 201 دفعہ وہی ددی دفعی لاندی چی کم سڑے سہولت کار بھی یا کم سڑے چی دی مجرم یا جرم پٹول کوشش ہو کی یا چی مجرم ہی او آغا چی دی آغا تا تحفظ ور کی نو پا آغی کی چی دی آغا تا چی دی دا عمر قید پوری سزا بلاوی دی شی.
راو انوار لتیر شاوخوا دو میاشت راهی سفراره وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرې دو حکم کړی وو خو هغه د مارچ تر 28مې حاضر نسو. نورالم وای سپریم کورټ ته په کار ده چې د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د راو انوار ترڅنګ د هغه سہولتکاران هم شامل کړي.
الته په دهشتګردۍ کې ټول چې کم پانسی شو سہولتکارو نو هغه به کې چې سہولتکار ته پانسی ملاويږي او دلته کې ټول پاکستان میډیا په ذریعہ باندې ټول خلکو ته پته وا چې دا یو مجرم دی او دته تحفظ ورکړی شوی د قانون په لاس کې اخیستی او دا په خپل یو چې دی خودکش بم وو او هغه موجود چې دی هغه په خاموشه پاتې شو سپریم کورٹ ته پکار دا چې په خپل آرڈر کې دا آرڈر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د تک چکم سړی چې دی سہولت کار پکې جوړ شوی هغه ته دی هم چې په دې کیس کې ملوث کړی شي.
راوانوار د اوشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچۍ کې د جنوري پر 3 متشتول شوی وو او مړی د جنوري پر 14 په شهر کې وموندل شو. د سنسبی د پولیس پخوانی افسر اس اس پی راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیس سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه ایداوی ناسمې وبللې او ویښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په فاټا کې د پیلسوی سوپر لیگ لوبې روانې دي. په ټورنمنت کې 24 لوبډلې برخه اخلي چې د رن ریټ یا د رنزونو جوړولو په حساب به مخې ته راځي. لوبې په خیبر کورما با جوړو پېښور کې کېږي. ټورنمنت جوړونکي وایي چې نړیوالو لوبغاړو د امنیت په خاطر د هغو په خیبر یا پېښور کې د لوبو کولو انتظام کړی دی. په دې اړه د اسرائیل محمد رپورټ اورو.
د 19 مارچ راهیسې د فاټا سوپر لیگ میچونه پیل شوي چې پکې د بیلابیلو قبایلي جنسیو 40 لوبډلې برخه اخلي. په دې لوبډلو کې د یاسر امید او فخر زمان په څیر د قامي لوبډلې پخوانی او موجوده لوبغاړي اهم شامل دي. د میچونه په باجوړ، جمرود او پیخور په ګډون ځنو نور سیمو کې روان دي. هر یو لوبډله به 15 میچونه کوي او بیا چې د کومو لوبډلو رن ریټ یا منډو اوسط خوي نو هغه به مخې ته راځي او د هغو ترمنځ به بیا سیمی فاینل او فاینل میچونه وي. د ټورنمنټ منتظمین وایي د باران له وجې دوی د فاینل میچ لپاره لوسه نیټه نشي ټاکلې. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د کرکټ کوچ او د باجوړ زمري لوبډلې منټور یا کوچ علي هوتی وایي ډېر خوندور ټورنمنټ دی خو بیا اهم ډېرې ستونزې لري.
چې انډیا کم آی پی ایل کوي نو په هغه دوره کې د یو ملک هم دوره نشته، نه سیریز شته، نه د میچ شته، نه میچونه شته. نو هغه پلیران ټول هغې ته اویلیبل دي. نو مونږ په دې پلان زموږ د ملکی دا یو مسله چې مونږ سره پلان نه وي. داسې پاټا سوپر لیگ هم چې شروع کېده نو دوی سره دغه پلان زما په خیال باندې چې دوی ته دا پته نه وه یا دغه معلومات نه لره چې یاره دا ټورنمنټ به شروع کېږي او دا پلیران چې کوم دي دا به مونږ له راځي او منځ کې به مونږ پرېږدي، ځکه چې زمونږ پکې په خپله باندې دغه پلیرانو مشرانو سره زما خپله ذاتي توګه باندې ډېرې سختې سختې خبرې وشوې چې یاره ستا پلیر چې دی نو دا خو مونږ دلته لوبه مونږ چې د سره کمټمنټ کړی اوس پلیر سوی چې مراز هلته راشه دغه ځای ته په تا باندې مونږ نوکری نه وباسو. نو دا زمونږ د پلان سره زمونږ پلان کې مونږ ډېر کمزور یو.
خو د فاټا سوپر لیگ یو منتظم او د باجوړ زمري لوبډلې مالک لالی شاه بیا وایي چې په موجوده وسایلو او حالاتو کې دا هم غټه خبره ده، ځکه چې له دوی سره د حکومت یا نور چا څه مرستې نشته. نوموړی وایي د او نورو ملګرو یې په لکونو روپۍ په دې ټورنمنټ لګولي او یو روپۍ ګټه یې هم نشته، خو یوازې د دې لپاره د هر څه کوي چې نړۍ ته پښتانه په سپورټس، تعلیم او نورو مثبتو کارونو ور وپیژني.
نو د دې ګټه زما د کام ګټه ده، زوم زما د کام ګټه ده، زما د خپل ذات ګټه ده، د خپل جیب نه خرچه کوو او صرف دنیاوالو قبایل هغه مخ په بل شکل باندې کوي چا چې زموږ مخ تورن کړی دی او دنیا ته دا ښودلې چې په قبایلو کې چې کوم دی مطلب دهشتګردي او پاملرنه مونږ ته کوو چې نه دا داسې نه ده. بالکل زموږ سره مطلب کوم یوت دی، هغه یوت زموږ مطلب دی چې هغه غواړي په دنیا کې مطلب انسان رسه غواړي. اوس چونکې زه تاته خپله خبره کوم زما ټیم دی، په دې زما په لکه روپۍ خرچه کېږي، په دې کې زما زوی نشته، زما وراره نشته، زما خوری نشته.
علي هوتی بیا وایي چې کوم نړیوال لوبغاړي د امنیتي اندېښنو له وجې په فاټا کې لوبه نه کول غواړي، نو د هغو لپاره ځینې میچونه په پېښور کې ښودل شوي.
یو په جمرود سټېډیم کې دا روان دی، یو د پېښور یونیورسيټي ګراؤنډ ون کې این سی ګراؤنډ باندې مشهور دی، یو په باجوړ کې روان دی. ټول ټیمونه چې دي 15 میچونه به کوي او هغه 15 میچونو نه پس به بیا د رن ریټ حساب سره دی بره راځي، چونکی ګراؤنډونه کم دي او کم انټرنیشنل پلیئر چې دلته کې راتلل نو هغه د پاره دا وي خو هغه ځنې پلیئرس پکې دا وي چې یاره مونږ دلته نه ځو. نو هغه د پاره دا پېښور یونیورسيټي کم کې ان سي ګراوند دی، نو هغه د پاره میچز کې خودل او په دې کې فخر زمان راغلی دی، په دې کې شاهین شاه پی دی، عثمان شینواری، رضوان را روان دی، افتخار چې څنګه دا فائنل شي دا را روان دی زمونږ باجوړ زمری ټیم لپاره. یا ترشا چونکه نن په وانا کې میچ دی د 23 مارچ، نو هغه هلته لاړه، اب هم راځي، نو ټول انټرنیشنل پلیئر چې دی هغه راځي.
علی زیاتوی دوی د پېښور زلمی په ګډون نورو ټولو سپانسرز یا مرستندویا کسانو او ادارو ته وایي چې له فاټا سوپر لیگ سره مرسته وکړي او دا کامیاب کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
هلته بیا په جنوبي وزیرستان کې پرون د کرکټ ټورنمنټ فائنل لوبه شوې ده. ټورنمنټ شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و چې وروستۍ لوبه پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت وسوه. د لوبې د کتلو لپاره په لسګونو کسان ورغلي ول. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود په دې اړه رپورټ حاصل کړی دی.
د سولی وزیرستان باروان په سیمه کښې د یوم پاکستان منزل په مناسبت د کرکټ اووه ورځنی ټورنامنټ ورستنۍ لوبه چې کومه د اولډ سرویکي او تور اغزي ټیمونو په منځ کښې وه، د اولډ سرویکي ټیم په پنځه وکټونو لوبه وګټله او د بریالیتوب ټرافي د امنیتي فورسز لوړ رتبه چارواکي بریګیډیر عامر عباس د دغې ټیم کپتان ته ور وسپارله. په دغامو کې د بریالی ټیم کپتان د لوبې په ګټلو خپل خوشی په دارنګ جوت کړه.
مو نوم طاهروف مسیدا او زه د سرویکي نه تعلق لرم او زه ډېر زیات خوشحاله چې موږ فائنل میچ وګټلی د تور اغزای نه، او دغه دوه ټیمونه په منځ کې ډېر زیات کمپټیشن وشو او اخر کار چې کوم د سرویکي کسان دي هغه میچ وګټلی. هر مین په ټورنمنټ ډېر صحیح وچلولی، دا توقع هم دو چې انشاءالله دغه ټورنمنټ نه آئنده هم دغه سلسله جاری.
د بریالی ټیم کپتان هم په دارنګ خبرې وکړلې.
مو نوم کلیم الله، باروان ټورنمنټ ډېر زبردست وشو، موږ په فائنل شې واردلی او انشاءالله موږ خپل کلاړین نه دا امید چې آئنده د پوره انشاءالله فائنل جیت کوي، او موږ د پاک آرمی نه دا ریکوست کوي چې آئنده د پوره موږ ته د داسې ټورنمنټ او د داسې میچ مو کار وکړو. د باروان ټورنمنټ په دا باندې ډېر خوند وکړه چې د 23 مارچ په ورځ باندې وشو.
په لوبه کښې موجود یو تماشبین سویایي وار وای زنې.
د مو نوم دی قدرت الله، د تور اغزي نه تعلق لرم. دلته چې کومه مقابله وشوله ډېر اکشلیه مقابله وشوه، د 23 مارچ په ورځ باندې وشو ولا سره ایله تلکا ګرون موجود نشته دی، دغه یو ګرون دی لر لر ځاینه نه ای او کسان نشي رسېدلی. میژار می ته خالي دا اپیل کوي چې میشته نور یو ګرون ډېر مزید کوشش دیغ دی وکړو. دا ټورنمنټ ته چې کوم قبایل روغلی دي، خوشي منو اول د پره روغلله او د 23 مارچ ته هم روغلله او ټورنمنټ قتل ته هم روغلله.
د دغه موکې او لوبې په حواله سره اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان په دارنګ وژغېده.
دا کم میچ شو او ډېر تماشګیر دلته کې راغلی و د دې میچ نندارې او انجوائے کول لپاره. موږ دنیا ته یو امن پیغام ورکو چې ساوت وزیرستان ماشاءالله د پاک فوج کابشونو د وجې پرمن دی. سیاحت لپاره هم موږ خلکو ته انویټیشن ورکو چې را دي شي. زندگی دوباره دلته کې بحال شوې ده. دا ځوانان بالکل په خپل انټرسټ سره هماغه مخکینو دغه سره لوبې کوي، بې خوف خطر د پاک آرمی کم کوششونو هغه رنګ راوړو.
یاد دې وي چې په دغه ټورنمنټ کښې د سیمایز لوبغاړو ټولو دولس ټیمونو برخه واخیستله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، باروند، سویلی وزیرستان.
ټولنه او سخت دریځي پونی زخبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو هم دی د روشانه مستقبل او بل دی باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام. خو دا به تاسو په دوه نیمای کې دواړه اوري، خو دا وخت لس نیمې بجې کېدونکي دی. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر شایان جاوا وایي چې په سیمه کې د پولیو پر ضد ځنډېدلی کمپاین به د ګل د ورځې نه بیا پیل شي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل د لکی مروت د بیګوخیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و. دوی بیلابیلې غوښتنې کولې چې پکې د بجلۍ د نشتوالي د ټیوبویلونو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر غوښتنې وې، خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین به د ګل د ورځې نه بیا پیلېږي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمي چاودنې له وجې د وژل شو شمېر 14 تنو ته رسیدلی. په دغه پیښې کې لږ تر لږه 30 کسان ژوبل شوي هم و. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دعوه کوي چې په هسکمینه او خوږیانو ولسوالو کې په تېر یو شواروس کې د بیلابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 14 داعشیان او 2 وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان د ورځې په مناسبت ولسمشر ممنون حسین یو شمیر ملکی او غیر ملکی کسانو ته سرکاري اعزازات ورکړي. نن د ټی بی نړیواله ورځ لمانځل کیږي. امریکایي چارواکو په ایرانی کمپنیانو د انټرنیټي غلا تور لګولی.
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدی او سم روشانه مستقبل او ورپسې بیا باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پر استفادې سیمو کې د تعلیم کمې ده، نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې یې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. په تعلیمي ادارو کې نوي کولتا کورسونه خودل کېږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوي او احساس کمې پاتې کېږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کېږي چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کېږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅې کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخبیل مشال ریډیو ته وویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ د سیاد په نامه په پاکستان کې د قومي سطحي ارګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ ودولکه ځوانانو ته مختلف تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موجود کړي دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 15 ضلعو کې. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوسي ژبې سره ورسره د اردو ژبې ځوانان نجونې او هلکان چې دي د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې ښارونو یا د ځلې سکمې ماته ته درو شولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسيټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له 1.5 تر 2.5 پورې نجونې او هلکان موجود وي و دوی ته د دې پروګرام په اړه باندې د تخنیکی اظهار پاکله باندې د لیټریچر پاکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان راپیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمیټ یا داسې سوالنامې جوړې کړې دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ نجونو او هلکان چې دي هغه راپیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ دغه لپاره د بلوچستان په سطح منلي استادان د کالجونو او د یونیورسيټي هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغه په علمي سطح باندې لیکچرز هم ډیلیور کړي دي. نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دوی سیشنز اخلي.
سلطان زاخپل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم یې خودل شوی او د لسم نه بارا چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړي وي هغه پکې ګډون کولای شي. دا راز پروفیسور خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
چې دا په وجه باندې زموږ ادب، زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي. ځوانان له قلم نه، کتاب نه،
د ټوپک خواته زیات د توجه سوي دي. هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې د کنه په ټوپک مخصوصا پاکستان کې دا یو منفي کلچرل کثیر ثقافتی علاقہ ده. په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین هم یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی و. د هر یو د بل صدارت یو بدګماني وه، او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، پر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو سوچ و چې هغوی په دې هم پوه کړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري، تا چې د برداشت ماده نشته چې بل څوک برداشت کړي. نو دغه چې ستاسو په باره کې، یعنی د پښتون قوم په باره کې، هم نور خلک دغه چې بدګمانیان لري چې هغه هم پر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وایي دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغوی ته یو منظر ورکړو، موږ ورته دا بیان کړو ستا په ذهن کې کوم کوم خبرې راځي. هغه چې دا بیان وکړي، زه دوی ته وایم چې ګوره، دا خبرې له کوم ځای نه راغلي؟ په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا فقط دلته ولیکه. اوس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو، بیا به یو ستا تا ته در وښيي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي، او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معناوې دا رقم پیدا کېږي. په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه ځای باندې ضرورت دی، او هغه تا ته دا فائده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید دی چې په دې کې به یو ډېر ډېر څلوېښت د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې دا صلاحیته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کړي، خپل مطالبه دنیا ته وروشي. په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته وروشي. نو دا به یو تجربه وشي، بیا به دا پروجیکټ نور کچې پراخ شي، یا به نورې کړنیان والا تنظیمو والا دا کار شروع کړي. هسې چې د خلکو پام دې خوا ته راړول دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت شته، دا به دغه څه نه لکه لکه زمینی بوټی خپل شي کړي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای، په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوخ کړي، د هغې په تر سره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. نو موړې ځوانانو ته وای،
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې بایسیت کوم ځان نه پیژندلې. نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راشي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم څه موږ اوس یو. که موږ خپل ځان بحیثیت کومو پیژندې، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپیژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه یې راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلې کامونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاندې د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شوې دي چې پکې دوی ته د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په اړه تربیت ورکړل شو. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل؟ د تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره به خبرې کړي. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل،
د ادبیات سره تړلی یم، شاعري کوم او په نثر کې هم ماتګډ کار کوم، د لیکم د مجلو لپاره او زه تعلیمي چې کوم زما حیثیت دی، زه په پښتو کې دا کوم ایم فیل باندې لګیا یم، دینکل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه، د ضلع کلاسفلا بلوچستان سره زما تعلق دی. د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده، بلا شک د دې چې کوم موضوع ده، دغه چې کوم ملټي کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار څخه د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا کیږي، په هغه کې موږ ډېر څه زده کړل، ډېر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی په کیسه زده کړل. هغه وای اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي. نو موړ زیاتوي
په کې پر د مختلفو ادبیات خلک راغلي، ولګان ته هزارګي ټولنه راغلي وا، د براهوي زدي ملګری او لیکوالان یا څنګه زده کوونکي ولو هغه راغلي ولو، او د سره د بلوچستان راغلي، او د سره د اردو
ژبې د ادب خلک راغلي ولو او د پښتو په چې موجود وو، نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوي شیان ول، خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي. د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروري وي؟ هغه موږ ته په اول ځل کې انساني جذبات، د انسان خپل د جذباتو تصویر کشي څنګه کوي، او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذباتو خپل د احساساتو اظهار وکړي، او هغه اظهار زبر ورکول څنګه، خصوصا په دې کې د شعور، تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دی، چې بنیادی شیان موږ ډېر د تزور لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتي پروګرام کې 40% برخه جنکو ته ورکړل شوې، چې په کې ګڼ شمېر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ نیکمن د سمینار په طریقه باندې چې کوم مست ټریننګ راکړو، چې کښېنولو سره موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کوم څه او دا غږ موږ په اړه کې څه سوچ لري، په دغه سی باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو د شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زه نوم خبر، هغه زه په هغو خبره کوم، او دا هغو کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر، او موږ چې ورته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوي ولو، او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې پیټان دغه شی کوي، پښتون دغه رنګ دی، بلوچ دغه رنګ دی، پنجابي دغه رنګ دی، دا خبرې چې موږ راووتلې، نو موږ په داسې باندې خپل خبر شو چې دا یو شی دی، دا صرف هوایي خبرې دي.
په دې پوښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولی شي، شایسته باور وویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهي لري، نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
دغه د یو انسان او د یو نوجوان د ښه زیاته ګټه لري، چونکی موږ معاشره د معاشره د پښت معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچو کې هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي او دا پسماندګي څه دا ورسیږي، لیکن د دوی سره د یو دغه نه یو سره چې موږ څنګه خپل الفاظ بیان کوو، څنګه ولیکو، څنګه تر بل ورسو، نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به ښه زیاته فائدہ رسېږي کوم چې لیکل غواړي او مختصول غواړي.
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواري دي، نو موري وویل
ځوانان ته دا پکار دي چې اول وار خپل حالات پیژني، چې موږ په کوم حالات یز موږ اول کوم حالات او اوس کوم حالات، اوس موږ بس اوس موږ حالات دوی خراب دي، چې انسان د خپل ځوان یو منځم د ځان د غنل لري، چې مطلب زه د باندې وزم زما سره به څه پېښې وي، که زه کور کې کښېنم زما سره به څه پېښې وي. اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې خبر شي، او بیا بل چا ته هم دا رسایي ورسوي څنګه زه په دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کړم، او موږ دا حالات څنګه بدل کړو، پر من څه طریقه اختیار کړو چې موږ دا حالات سم کړو. پر من
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري یې ترلاسه کړ او د نوی کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه، وایي دا د نورو ځوانانو په څیر د ده لپاره هم یوه ځانګړې تجربه ده. نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شی دا چې د دې کم کنټنټ دی، ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کوته یا کوم غن سیمیانې د خلکو یا کوم خلکو په خیر راي قائم کړي د خلکو په حواله باندې، مثلا زه به درته شلورای کی د دې ډیر کثیر قومي ځای په دې کې هزاره هغه د ژبې په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډېر جلا دي، دلته بلوچ هم ځوان کېدل، دلته پنجابۍ هم ځوان کېدل، دلته نور هم ځوان کې، یعنی د ګرد ژبو تر مابین چې یو کم کنفلیکټ هغه لا شعوري طور کم پروت دی، د هغه دپاره یو گنجایش پیدا کونه او خلق یو ارمني او په فیس کې به څنګه ژوند کې.
شریف خان وای په کار دي چې د دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت هلو ځلو ته مایل کړل شي، نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روانه شي.
په صحیح معنا باندې کوم رانمایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي، ځوانان هر څه کولای شي، خو له بغه مرغه چې د ریاست بې غوري اسمرې، ناکامي اسمرې، مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی، یعنی بالکل د یو امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د نن ځوانان ولاړ، هر کفاره خوا کې که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ یم هغه بیا غوي امتیاز را د پورې د پدې شرایط کړي، او که چیرې یو سیکولر سوچ یې په هغه کې هم د امتیاز را د پورې دی، نو دا رنګ ټریننګ چې یا دا رنګ نالیس چې هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو، او بیا څه کول لپاره بقاعده دوی ته هغه لاین ورکولای شي، او هغه لار دوی تشکر کولای شي چې موږ هم خپل می وجود لرو خپل هم څه کولای شو.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420222122 1 1 2 1 2. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ټپو او شیرونو کې د ارمان د کلمې د کارولو په پس منظر د شاعرانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره د شیری تلازماتو په اړه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخره کې به په پښتني ټولنه کې د چمبې په کلتوري ارزښت هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو. ل ارمان سره د هر انسان ژوند تړلې او په بشري تاریخ کې به داسې کم مثالونه ولرو چې ارمانی پوره شوی وي. په تیره پښتانه چې د ژوند په هر برخه کې په ارمانونو پورې زړه تړلې وي. همدارنګه که د پښتو لنډیو ته تم شو چې زرګونه کلونه قدامت لري، ارمان یې د مضمون یو عمده برخه جوړوي. او ل کلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې د هر شاعر په شعرونو کې پریمانه ارمانونه لیدل کیږي. د پښتو په ټپو او شاعرۍ کې مو د ارمان کلمې د تکرار په اړه څو تنه شاعران په دغه رپورت کې درغږولي دي. ارمان داسې یوه کلمه ده چې د هر بنده په زړه کې ځای لري او د یو ارمان په پوره کېدو سره یې بل په زړه کې ځای ونیسي. همدا وجه ده چې د پښتو له ټپو واخله تر کلاسیکه او بیا تر معاصر شعر پورې پښتو شاعرۍ ته ښکلا وربخلې ده. شاعر او صحافي عزت الله ځواب وایي چې د مینی مجلې لپاره چې دوی له لوستونکو څخه د لنډیو د راټولولو سلسله پیل کړي، د ارمان پاړی په سلګونو لنډۍ راټولې کړې دي.
ارمان خو داسې یو شی دی چې د ژوند سره تړلی دی او انسانان په خپل ژوند کې ډېر ارمانونه او ډېرې هیلې او ډېر امیدونه لري. ارمان په پښتو شعر کې ډېر شالید لري او ډېر پخوانی دی. په پښتو لنډیو کې ارمان ډېر یاد شوی دی. موږ مینې مجلې ته د خلکو چې لنډۍ رالیږلې، په دې برخه کې هم لنډۍ راغلې. ډېرې لنډۍ دي داسې چې ارمان به وکړي وخت به تېري، بیا به جهان راپسې ګوري نه به یمه. ارمان ارمان د دادا کوره له ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه. زما ارمان وتلی نه دی، لاسونه جیک که غېږه بیا راکمی نه.
د ننګرهار پوهنتون استاد هجرت الله اختیار وایي چې ارمان د ټولو انسانانو د ژوند په هره برخه کې ځای لري.
کله هم چې انسان خپلو غوښتنو ته او خپلو خواهشاتو ته ونه رسیږي، هغه بیا په ارمان باندې بدلیږي. ځکه خو د ارمان کلمه او د ارمان هغه تصور د زموږ د ژوند په ټولو اړخونو کې شامل ده. که ماشوم د دا هم یو ارمان لري، د که لوی ده او که لوستی ده او که نالوستی ده، که ښځه ده او که نارینه ده. په دې وخت کې ما د خپل شعر یو بیت را په یاد: زندګي مې پرې اوږدیږي، ستا ارمان را سره ښه دی، ډېره ګټه پرې کوومه، لږ تاوان را سره ښه دی.
شاعر او لیکوال نقیب احمد تل چې د ارمان په نوم یې شعري ټولګه هم خبره کړي، په خپلو شعرونو کې د ارمان په اړه راته وایي:
انسان په ژوند کې یو ارمان لري او دې ارمان ته د رسېدو لپاره ډېر زحمتونه ګالي. شاعران په شعرونو کې هغه خپل ارمان رانغاړي. او د ارمان دا کلمه په خپله ډېره خوږه کلمه د پارچا باندې ډېره ښه لګېږي او دا یو ښه شعري سمبول دی د شاعرانو دپاره. زما خپله ټولګه شعري ټولګه ده، زما ارمان ما نوم ورکړی دی. تاسې باور وکړئ دومره خرڅه شوی ده چې اوس په بازار کې بیخي نه پیدا کېږي. ما وویل هر انسان بلا ارمانونه لري. بیا هم یو ځکې یو څو بیتونه هم دغسې دي چې: زما ارمان زما د خوږ زړګي ټکوره یاره، زما له سترګو نه پناه د سترګو توره یاره، ما ستا وصال ته بلا ډیر شوګری وکړلې، تا مې ارمان قتل کړ، تا مې تماشه وکړلې. ورختیا هم د چار مانونو قتلېږي او د چا پوره کیږي دا ژوند دی.
د کابل پوهنتون استاد زیورامان اسرت وایي چې ارمان د پښتو ټپو ته سلاست، رواني او هنریت وربخلې دی.
ارمان کریمه خپله ډېره ښه هنري کریمه ده. کله چې موږ په بیت کې راولو یا په لنډۍ کې کاروو، د لنډۍ کې هم د سلاست باعث کېږي، هم د لنډۍ د جذابیت باعث کېږي، هم په لنډۍ کې د کشش یا د سپینسونو باعث کېږي. هم ارمان کریمه چې دا خپل یو ډول رواني اغیز لري. کله چې موږ مخاطبینو ته په لنډۍ کې دغه کریمه کاروو، د موږ مخاطبین موږ ته غوږ غوږ شي، یعنې توجه یې موږ ځان ته راواړو. دا کریمه په ټوله معنا له هرې خوا نه یوه جذابه کریمه ده. که موږ د درد ترسیم لپاره وکاروو، که موږ د هیلې او د ارمان د امید لپاره وکاروو، که موږ د خپل یو مظلومیت او معصومیت بیان کړو، د دې هر یو د بیانولو لپاره دا کریمه موږ ته ډېره ښه وسیله کېږي.
کله لنډیو او کلاسیک شعر را تیر شو او معاصر شعر ته تم شو، نو د لویو لویو شاعرانو په شعرونو کې به د ارمان کلمه په تکرار سره مخې ته راشي او په هر ځل لوستو د باذوق لوستونکو زړونو ته تسکین ورکوي. لکه حمزه بابا چې یو ځای وایي، بړبوکۍ هم چرته نه ښکاري په دشت کې، لیونی زړه چې ډاډه کړم ارمان راغی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان څخه په پښتو شاعرۍ کې د شعریت په اړه اورېدلی وي. د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې نوموړی په شعر کې پر ریاضت در سره خبرې کوي. کاروان صاحب، په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوقو لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شیر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي. خو یوه خبره باندې موسیقۍ په اړه وکړمه چې اوس مثلا دغه کمپیوټري موسیقي چې ده، زه فکر کوم چې دا دغه کلاسیکي موسیقي غوندې، یا هغه موسیقي چې مثلا د افغانانو ده، د هغې غوندې خوند په دې نشي لرلی. ماته دغسې خپله ماته داسې ښکاري لکه په اصطلاح باندې د یو حرارت په ذریعه باندې، یا د مصنوعي ودې په ذریعه باندې یوه میوه، یوه ترکاري ورسیږي، یا لکه مثلا دا د کورنیو چرګو هګۍ تر څنګ دغه نورې هګۍ کنه، د دې موسیقۍ خوند ماته دغسې ښکاري. په د نورې موسیقۍ غوندې نه دی چې هغه د کمپیوټر نه اخواته په خپله موسیقي، په خپله هغه کلاسیکه موسیقي ده، هغه غږ چې دغه دی هغه ډېر طبیعي لګېږي، او دا داسې یو مصنوعي ده. یا لکه بل مثال چې راوړم، لکه یو چا چې یوه ډېرې ماهرې انجلۍ مثلا په ګوتو باندې دسمال جوړ کړی وي، چې هغه په خپله هنر کې ماهره وي، او یو دسمال چې په ماشین باندې جوړ شي، نو هغه د ماشین ګلدوزي او دغه د ګوتو ګلدوزي د ځمکې او اسمان فرق لري. نو ماته دغه موسیقي ده، د کمپیوټر والا موسیقي چې ده، دغه په اصطلاح د ماشین او مصنوعي ګلدوزۍ غوندې ده. او هغه بله موسیقي چې ده، کلاسیکه موسیقي چې ده، هغه لکه په ګوتو د یوې ماهر انجلۍ لخوا یو دسمال، یوه ګلدوزي شوي وي، هغه په ډېره مهینه، هغه په ډېره ښکلي، زړه راښکونکي ښکاري.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا د غزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوقو پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دای به خامخا هغسې کوي. یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي، زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېره یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه رنگونه او داس ترکیبونه او داس مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي خونی مې د شریعت درلودون کې هم وي. نو
دغه ریاضت سوي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره وي، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی د عناصری کسب کړی دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی. توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی. لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی وو، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه. یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي. دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تاته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، دي ته ریاضت وایي. یعنی داسې تا یو ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوې، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به جوړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، چمبه چې په ځینو پښتون میشتو سیمو کې ورته داریا هم وایي، له پیړۍ راهیسې د هر پښتانه په کور کې ځای لري. د خوښۍ پر مهال د کور ښځمنې او پیغلې نجونې د چمبې په وهلو سره خپله خوښي په نڅا او سندرو نمانځي. خو د نوې پرمختللي ټکنالوژۍ د امیدو له امله اوس خلک د چمبې د وهلو پر ځای په موبایلونو کې د ریکارډ کړو سندرو په وسیله خپلې خوښۍ نمانځي چې د چمبې دودی کمرنګی کړی دی. په پښتني ټولنه کې مو د چمبې په اړه څو تنه مېرمنې په دغه رپورټ کې درغږولې دي. د چمبې دا غږ په جلال آباد ښار کې د یوې خوښۍ پر موقع له یوه کوره اورېدل کېږي، چرته چې ډله ښځې او ځوان نجونې په یو ټغر راټولې شوې وي او خپله خوښي د چمبې په وهلو او د لاسونو په پړقولو سره لمانځله. یوه کلیواله میرمن چې اوس په جلال آباد ښار کې اوسېږي وایي چې پخوا به ټولې ښادې ښځو د چمبې په وهلو سره لمانځلې.
پخوا خو زموږ وطن کې چې کوژدن به بینا شوه، نو همدا سیر به کېده، چمبې به وي، نغارې به وي، که هلک به وشم سیر مین به په که کسونتګري به وم، همدغه چمبې او نغارې به وي او ډول به نه برابر ښه سیر به کېده، که واده شم ښه په درځې تېرې په همدغه چمبو من به په نغارو باندې به همدې ښه سیر کېده. دغه زموږ وطن کې همدغه لار وه، اوس وطن لباسي شو.
یوه بله میرمن هم وایي چې د چمبې ارزښت دیکونو پیکه کړی دی.
ډیکونه ورته راویست او درس دغه اوبه لخېږي او کږې وږې ورته کېږي. دا ښایسته درون سنګین سیل ده. دا به چې سرکلي شو، سنتګري به شو، هلک به وشو، اسمال به م راوړو، دا به م وهل. اوس نشته، بیخي بازار کې مسمې نه میلاویږي، اوس خو ډیکونه شته که نه.
د پاخه عمر میرمن شریفه احمدزی چې د پکتیا ولایت سره تعلق لري او له اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې استوګنه ده، وایي چې د چمبې د غږ په اورېدو یې د خپل ژوند تیر وختونه وریاد شول، او زیاتوي چې په پکتیا کې اوس هم ښځې او نجونې په ښادیو کې چمبې وهي.
دغه چمبې زموږ د غرنیو سیمو کې بیخي زیات رواج، اوس هم زموږ ډېر رواج ده. اتڼونه کوي د شپې، د نکریزو شپه یې اویدی چې به باندې ښځو ورونه بل کړه، لرګي به یې ډېر پرې واچو، اتې به چمبې واخیستې ګرچاپېر په ښځو چمبې ویلې، اتڼ به یې ورته اچولی وو. که نه اوس د اوس دغه میمري کارډ د ډي او ډي د سي ډي د چالانې کې اوس هغه رواجونه له منځه تللي. دا خوانی رواج ماته زړام راغله، خوانی اخت ارت سیره په یاد کړه چې دا دریا غږ نه واورېد.
زمون په پښتا کې ډېر وایي.
لکه څنګه چې پخوا چمبه په هر کور کې موجوده وه، داسې به په هر اوجره او دیره کې ستار او منګې هم موجود و. خو په پښتني سیمو د تیرو اوږدو کلونو جنگ او بدامنۍ له امله اوس په کلو او بانډو کې په خادیو کې نه چمبه وهل کیږي او نه هم په حجرو او دیرو کې د ټنګ ټکور مجلسونه جوړیږي.